په سیالیو کې برخه اخلي. نوموړی د افغانستان او هند ټیمونو ترمنځ وروستی برخلیک ټاکونکې لوبه کې ټپي شوی و. افغانستان دغه لوبه له هند سره مساوي کړه او د آسیایي جام لوبو بل دور ته لاره وموندله. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې شوې چې بحث به د دیکتاتور الکساندر لوکاشنکو رژیم ته پر سزا ورکوونکو اقداماتو متمرکز وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. ښاغلی ماس له د ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې ویلي دی فکر کوي چې د بلاروس په وړاندې د اضافي بندیزونو ډډه نشي کېدی. د بلاروس پر خلاف دغه اقدامات د مینسک لخوا د راین آیر هوایي شرکت د هیوي الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې کېږي. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسې تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال د چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي. د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه ته یو ځل بیا شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې ځخ پریږي زملالی بشریم تخنیکی چارې رحمت صاحبای پر مخ وړي. د دې خبرونه لمړی میلمانه اغلی فرزانه کوچی د چې په ولسی جرګه کې د کوچیانو استاد ده. د خبرونه دوهمه میلمانه مو اغلی عادله شاهین د چې د لوګر ولایت او په هلمند کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او دا د یوې موسسې سره اوس کار کوي. له خپلو دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0508225505 او 0999203505. له اغلی فرزانه کوچی سره به خپل خبرې به پیل کړو. فرزانه کوچی صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو وخت وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
له تاسو مننه چې دا څه خبرونه لري او له ټولو درنو اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. تاسو هم چې
اغلی فرزانه که تاسو لمړی ځل په دې اړه باندې مشتخبري وکړي چې تاسو د پولیسي جرګه کې د کوچانو استاد یاست او د هر څه چې تاسو تر ولسی جرګې رسیږي دا شایي د یوې شدې د پاره چې په افغان ټولنه کې تاسو وکړای سوای چې دومره د خلکو استاد سي. په دې برخه کې لکه څه ډول ستونزو سره مخامخ سواست. زموږ هدف دا دی چې که تاسو په دې اړه باندې یو څه ووایاست چې دا لاستراولنې چې تاسو لرئ دې ته د رسېدو په لړ کې تاسو څنګه ستونزې ولیدلې؟
ډېره مننه. څنګه چې موږ تاسو ټولو ته واضح ده او اوریدونکو ته هم واضح ده چې د ښځو لپاره موږ متاسفانه په یوه ښه ټولنه کې ژوند نه کوو. مخصوصا هغه ښځو ته چې غواړي هغه څه چې دلته د یو رسم په توګه د اقل څو لسیزې یا مخې لاغنه منل شوي وو، لکه یعنې کور ښځه یا په کور یا په ګور، او د دې نه چې وراخ وځي واضحاً چې هره ښځه یوازې نه تنها زه فرزانه یا ملالۍ بشیر، بلکې هره ښځه له ننګونو سره مخ کېږي. زه شروع کوم له دې نه چې د ماشومتوب له دورې نه موږ په کورنیو کې متاسفانه بیا هم متاسفانه چې مخصوصا په پښتنو کورنیو کې چې زه ترې ډېره خبره یم، موږ دوهګونی چلند له ښځو سره او نارینه وو سره لرو. یعنې ښځو ته یو رقم استي، نجونو ته الکان ته بل رقم. خوشبختانه چې زه هغوی سره نه یم مخ شوې، د هغې نه را تېرېږم. کله چې موږ د زده کړو پړاو ته را رسېدلو، له ټولنیزې ستونزې دي زموږ بعض ذهنیتونه دي، باورونه دي چې زموږ د خپلوانو د دوی نه شروع کېږي. بیا تر لوی کورنۍ چې هغه زموږ ټولنه او چاپېریال دی چې په هغه کې ژوند کوو، ځینې ننګونې دي لکه خبرې دي، منفي ذهنیتونه خپرول دي، او داسې
مننه. بله آغلی کوچی ستاسو ژغ قطع سو. بله که تاسې لږ خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ، موږ ستاسې ژغ نه اورو. آغلی کوچی موږ ستاسې ژغ نه اورو متاسفانه. که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ چې موږ وکړای سو ستاسې خبرې واورو. بله فکر کوم
وکالت ته مخکړه، نو دا سیاسي ګډون واقعا چې یو ډېره لویه ننګونه ده، ډېره لویه سخته تصمیم دی د ښځو لپاره. کله چې ما دا تصمیم ونیو د کورنۍ ملاتړ زما سره معنوي ملاتړ و، مګر مادي ملاتړ موږ نه درلودو. د دې تر څنګ ټولنې کې د ښځو په کار باندې باور یا ښځو ته باورمندي متاسفانه چې نسبت نارینه و ته کمه ده، که یو نارینه دې ته د رسېدو لپاره 40% زحمت باسي، موږ باید 80% زحمت باسي تر څو ورسېږو. نو وده ننګونې ډېرې دي که په هر یوې وغږېږو وخت به ډېر ونیسي. اما په ساختاري ډول هم ستونزې شته، په ټولنیز ډول هم ستونزې شته، د کورنۍ له اړخه هم ستونزې موجودې دي چې په هر یوې ډېر وخت غواړي غږېدل. اما واضحا هرې ښځې ته واضح ده دا چې څومره ستونزې مشکلات دي، او هر ورورم دا درک کوي چې ښځې د دوی په محل کې چې فعاله دي، کار کوي، مشارکت کوي په ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، څومره ننګونو خبرو هغوی سره مخ کېږي او څومره خنډونو نه تېرېږي تر څو داسې یو سیف زون ته ورسېږي چې نور په دوی باندې دا خبرې تاثیر نه لري.
مننه فرزانه جانی چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل، او ستاسو خبرې ډېری جالبې واقعا چې شدي باید تر نارینه وو په افغان ټولنه کې په ځانګړې توګه ډېر زیار وباسي، ډېر زحمت وباسي چې یو ځای ته ورسیږي. فرزانه جانی، ستاسو کار او دا زحمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې استلی دي نور شوه ته شای ډېر الهام بخښونکي وي، او دوی ستاسو ژوند ته پکتو او ستاسو هغه زحمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې تیر کړی دي دغه ته په کتو شاین جونې زړور سي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي او پرمختګ ته زړه ش کړی. په دې برخه کې تاسو د په ځانګړې توګه د کوچي شذو په اړه څه ویل غواړي چې د دوی په ژوند کې د اسانتیا رامست کول په برخه کې تاسو کوم کارونه کول غواړي یا مو کړی دي؟
ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه ده، ډېره جالبه ده، باید دې باندې بحث شي. متاسفانه کله چې زه خپل ټولنې ته یعنی کوچانو ته مراجعه کوم، بیرته ډېره خوشحالي خو بیرته راتګ مې ډېر ناهیلی کوونکی، ځکه هلته د ښوونځي ستونزه ده او تعلیم خو داسې شی دی چې تعلیم نه وي نور د پرمختګ لاره بنده ده. هیڅ شی هم نشي کېدی، هیڅ بدلون، هیڅ پرمختګ ممکنه نه دی له تعلیم نه پرته. زه چې کله هغوی ته مراجعه کوم او بیرته راځم، که څه هم د تاسو خبره ډېره قوي انګیزه الهام هغوی ته بخل کېږي. تاسو وګورئ زه کله کومه کوچانو نجونو ماشومانو کورنیو سره چې ما کتلي دي، په هغوی کورنیو کې هغه ډېره زړوره چې ما ته جالبه دا د هغه ډېره زړوره نجلۍ چې کومه کوچنۍ هغې ته وایي دا غواړي چې وکیله شي، زه غواړم وکیله شم، زه غواړم ډاکټره شم، زه غواړم معلمه شم. نو وزیان چې دا ډېر عمیق تاثیر لري زموږ کار فعالیت. مثلا د تاسو خبره چې اوري دا پرې ډېر ښه لګېږي. اکثره میندې پلرونه حتی زموږ تاسو نمونه په خپل اولادو ږدي په دې هیله چې دوی زموږ او تاسو په شان یو ورځ وځلیږي په ټولنه کې. متاسفانه زه باید دا ووایم چې یوازې دغه الهام کافی نه دی یا انګیزه کافی نه ده چې له موږ نه ورته انتقالیږي. هغه تاثیر چې د ما نه یعنی که څه زه وغواړم ونه غواړم په دوی پاتې کېږي، هغه فعلا هم چې موږ اوري او ګورم هر څه کېږي هغوی ته انګیزه او الهام انتقالیږي. متاسفانه که په عملي بڼه زه ووایم چې موږ دوی ته څه کړي دي تر اوسه، زموږ هڅې وزیان د یوې وکیلې په توګه د دوی غږ کېدل دي، د دوی غږ زه رسوم، کوشش کوم، ورته لابي کوم، منډه کوم، غواړم له ادارو نه پرې فشار راوړم، حتی پرې راپورونه ورکوم، رسنیو ته راغږېږم، پرې شکایت کوم، د حکومت نه شکایت کوم چې زور مې پرې نه رسېږي. یعنی زه هغه خپله مسؤلیت تر هغه ده چې وي حتی په شخصي دښمني دا بدلېږي چې ما سره ځینې مسئولین شخصی بدیر سر اخلی چې تز مو په حق له کوشان په حق له دا خبرې کوي ریاست جمهوریت نه حتی زما د خبرو په حق له وضاحت غوښتل شوی و چې د پارلمان د دې وکیل نه تاسو وضاحت غواړئ ولی حکومت ته دا وایي چې دا کارونه نه دي کړي یا څنګه دا خبرې کوي اما واقعیت خبره دغه ده چې دا کارونه کوچانو ته نه دي شوي د هغوی د ژوند مخصوصا د نجونو د پرمختګ لاره بنده ده ځکه چې تعلیم ته لاسرسی نه لري نو موږ هیڅ ډول امیدواري تر هغه چې تعلیم هغوی ته ورسیږي نه شو درلودلی زما اصلي هغه کړنه چې زه اوس هم پرې لګیا یم زموږ ټولنې یا زموږ خلک زموږ قوم زموږ کوچان هم د دې شاهدان دي زه ډېر تمرکز مې په دې دی چې زموږ کوچان نش چی دوی تیار په یو ځای کې دي هلته مکتب نشي جوړولی جومات نشي جوړولی مدرسه نشي درلودی ځکه چې هغه ځمکه سبا یو څوک راپورته کېږي دولت ورته وایي وایي دا شهرک د معلمینو شو دا شهرک د شهاده او معلولینو شو تاسو دلګونه واړوئ خپل کړې بار کوي نو زما ټول تمرکز په دې دی چې زموږ څنګه وکولی شو خپل کوچان حداقل چې زه وکولی شم څو زره کورنۍ یم خپل په دغه پنځه کلنې دورې کې د دې سبب شمه چې دوی مېشت شي چې دا کار موږ له هلمند او فراه او بلخ دوی نه را شروع کړی دی نو زه په دې لګیا یم چې وکولی شو د دوی دغه ستونزه په اساسي ډول حل کړو اما کراش مستقیم ښځو ته ما مثلا یو پروګرام مخته پلار واچو چې هغه نجونې چې کوچانې ما په شان تعلیم کړی دی ډېرې دي ماشاءالله الحمدلله شته داسې چې مېشتې شوي دي بیا د تعلیم چانس یو ځای کې پیدا کړی دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړم ځکه دا ډېره اساسي خبره ده هغوی چې تعلیم کړی د هغوی په ژوند کې باید بدلون راشي تر څو نورو ته انګېزه انتقال شي نور وهڅول شي دې ته که هغوی هم بېکاره پر کور پرتې دي او ماشومان راوړي ودونه کوي او هېڅ تغییر په ژوند کې نه وي او نه کولی شي یو درآمد ولري نه یو معاش ولري نه یو بدلون ژوند کې واضحا چې نور هم نه هڅول کېږي نو زما هڅه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړم په دې هکله مختلفو ادارو سره خبرې هم کړې دي او کوشش هم کړی اما تر اوسه موږ توانېدلی چې ډېر محدود شمېر یعنې د ګوتو په شمېر کسان وګمارو په دندو باندې او هغوی مخته ولاړې شي بل اساسي کړنه دغه ده چې موږ په ځینو ولایتو کې د تیارو مکتبو یا د محلي صنف ورته وایي یا استاد ورته نیول کېږي عقل زمه توګه چې هغه ورته برابر کړو نور کو کوچانې مېرمنې متاسفانه چې د موږ د کلهم واخلیم څه به وکړي تر څو تعلیم ونه لري ملاله جان په دغه کار کوم
بلې ډېر مننه فرزانه جانې چې تاسو خپل پروګرامونه تشریح کړل چې د کوچانو شذو په ځنګړې توګه لپاره تاسو څه کارونه کوي اوس هم ځینو اوریدونکو تورزم د دوی پښتنې او تفسیر په واخلو چې د اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهي فکر کوم چې صافی صاحب راتوای چې یو اوریدونکو دی سلامونه مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده فکر کوم چې دوی زما ژغ نه اوري صافی صاحب وای چې یو بل کاست دی سلامونه ازادي رادیو ده بلې ستاسې ژغ موږ ته سم نه راځي اوس که تاسو خبرې وکړي بیا هم ستاسی آواز قطع کیږي یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
مننه تاسو سلامونه تاسو ته استاد رانی ملمنیت
وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لري مهرباني وکړي
مننه صدام سرپاری کین د ننګرهار ولایت د کوټه له سوالې څخه
مننه چې زنګ مو هله دی که تاسو کومه پښتنه لري کولای شئ
ما پښتنه د ګران ملمنې څخه دا ده چې د روانې جګړې د کوچنیو پر ژوند مې څومره غیس پرې باسلې ده او بل غوښتنه مې دا ده چې باید د کوچنیو ته په مرکزي سطح یعنی په کابل کې داسې مکتب جوړ شي هغه خلک چې هغه سند مکتب سره برابر یعنی مکتب کې چل کېږي باید دوی ته په کابل کې داسې مرکزي دغه برابر شي مکتب چې عمل ته مېش کې یو لیلا ورته ولري چې هغه عمل ته دغه کې تعلیم وکړي ځکه چې دوه کړي یو ځله کړي او کله بل ځله کړي
مننه ستاسو دواړو پښتني به د غلي فرزانه کوچي مخه تجدو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران همت له هلمند څخه فاجل شوی وغو
همت صاحب وعلیکم السلام که د رادیو आवाज کښته کی او مهرباني وکي کومه پښتنه لري زموږ رابطه له دوی سره قطع سو او اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي راډیو ده
متاسې. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری مخکښ شدي پروګرام دی. که تاسو زموږ لملمنی اغلی فرزانه کوچی څخه کومه پښتنه لری کولای سي؟
مغلای جان له کوچی نه می د پښتنه د چ تاسو څومره کوچیانو ته خدمت کړی یا کوچیانو څومره مکتبونه لري چې زده کړې وکړي؟ او بل پښتنه می دا د چ د پرلمان کې څومره وخت کیږي چې دات کې مغه دلته کار کوي کوچیانو ته خدمت کوي؟ دغه مې له کوچی څخه ملالای جانې پوښتنې دي وسه کوم.
ډیره مننه ستاسو پوښتنې مو واخیستې. اوس هم ورځم فرزانه جانې ته. اغلی فرزانه کوچی، تاسو زموږ د دواړو اوریدونکو پوښتنې واخیستې. لومړۍ پوښتنه د امنیت په اړه و چې جګړو د کوچیانو پر ژوند باندې څومره اغیز کړی دی؟
بالکل، ما پوښتنې واخیستې. ډیره مننه د ورور چې ننګار نه پوښتنې درلودلې. واضحاً جګړې کې کوچانو هم لکه نورو ټولو افغانانو غوندې برخه پرې کړې او غوښنه برخه یې پرې کړې ده او ډېر تاثیرات یې پرې درلودلې دي. اولاً دا چې په جګړې کې موږ هغه مرکزي اقتدار یا حاکمیت د قانون چې لرو هغه له لاسه ورکوو. متاسفانه هرې سیمې کې خپل سری خپلواکي خلک حاکمان کېږي چې کوچان له دې نه ډېر متضرره شوي دي. ته هغه خپل سری خپلواکي چې خپل په هیڅ جوړښت کې نه دي، اما وسلې لري، زورواکي دي. او ته هغه کسان چې د امنیت، د پولیسو، د ملي اردو، د سیمه ییزو ډلو کې شامل دي، رسمي ډلې نه دي بلکې قسمان رسمي دي، دوی وسلې لري، اما د فیزش مردمی او د رقم شایانو تشکیلونه دي. ملالای جانې، دوی موږ د دې شاهدان یو چې متاسفانه هر ځای کې د کوچانو لارې بندي، مخاینه کې دوی خپل مینو ته نه پریدي، د دوی مینې غصب کړې دي، د دوی نه مالونه په زور اخلي. او په دغه د جګړې اصلي هغه د وضعیت چې موږ د شو کولای دوی ته بیا رسیدګي وکړو. هلته جګړه ده، هلته حاکمیت نه وي، د قانون هغه کس فراری وي، هغه کس زورواکی، پرې زور د چا نه رسیږي. متاسفانه د دې نه پرته د کوچي ځوانانو باندې ډېر تاثیر کړی دی. موږ ډېر شمېر کوچان لرو چې مثلا شکون دی، هغه د طالب هم نه وي، اما د طالب په نوم نیول شوي بندونه تېروي. متاسفانه ولې چې مشکوک شوي دي پرې، او پرته له دې چې کوم سند د ثبوت ته ورسیږي، دوی یې بندیان کړي او اوس په بند کې پاتې دي. بله خبره دغه ده چې د دوی متاسفانه یو شمېر واقعا هم د بیکاري او د دوی له وجې د دښمن یا د طالبانو یا د نورو جنگي ډلو لپاره د یو ښه کار واقع شوی دی. دوی ځان سره جلب جذب کړي دي او په دغه جګړو کې ښکیل کړي دي. یو تعداد داسې هم دي، اما ډېر شمېر داسې دي چې هغوی بېګنا دي خو نیول کېږي د دواړو لورو لخوا. بله مسله دغه ده چې متاسفانه دوی خپل هغه دارایی او شته تر څنګ ځانونه له لاسه ورکوي په دغه جګړو کې. دا هغه اصلي مسایل دي چې جګړې هر څوک متضرره کړي، مخصوصا کوچان. یو دندې له وجې دوی خپله مالداري مثلا پلوري له لاسه ورکوي، ځکه زړه نه ښه کوي، زړه یې سړېږي، ځکه ستونزې ډېرې. او دوی داسې ځواکمن نه دي، د ځواک نه لري چې له ځانه دفاع وکړي او د زورواکو په مقابل کې ودرېږي. بله پوښتنه دې ورور دا وه چې کوچانو ته کابل کې یو مرکزي لیسه اوسېږي او هغه ته دوی لیلیه اوسي، ځوانان راشي هلته درس وایي. دا ښه خبره ده. موږ په دې باندې کار کړی، د کوچانو د ریاست نه نیولې تر اوسه پورې همدا اوس هم زه پرې لګیا یم. ځینو دوستانو سره موږ خبرې کړې. دلته موږ خوشحال خان او رحمان بابا لیسې لرو، لیلیه لیسې دي. کوم کوچان، کوم مورونه چې موږ نه تقاضا کوي چې موږ غواړو دې ته بدل شي، وزیر صاحب او هغه مربوطه بخش موږ سره همکاري کوي، هغه کوچان موږ را اخلو، را تبدیلوو، یې دلته راځي، دو لیلیه لیسو کې درس وایي. دوی نه کوچان هم مستفید کېدای شي. ټول هغه کسان چې په جنګپلو سیمو کې لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي دلته راتلی شي، ترې مستفید کېدای شي، درس پکې ویلی شي. همچنان موږ د زون په سطحه مثلا ننګرهار کې، هرات کې، غزنی کې او ځینو نورو ښارو کې تقریبا شپږ اوه ځایو کې لیلیه لیسې لرو د کوچانو لپاره. که څه هم دغه وضعیت ډېر خرابه دی، مثلا که تاسو هغه لویې لیسې ته چې ننګرهار نمونوي لیسه ده مراجعه وکړئ، نه تخته شته، نه تباشیر شته، نه مارکر شته، نه قلم شته، نه کتابچه، نه میز څوکۍ، نه صنف، حتی تشنابون هم پکې نشته. دا ستونزې شته، اما یو شی دي چې په دې نوم چې ګویا دغه لیلیه لیسه ده د دې کیفیت باید لوړ شي. دې سره ما بار بار د مخکني وزیر د معارف اوسنۍ سره کوچان ریاست سره غږیدلې ما چې دلته هدف دانه دی چې دا د کوچانو ریاست سره یې معرف سره باید دلته خدمات راه شي. زه تېر کال ورغلی وم دې لیسې ته ننګرهار ګرمي کې ملالۍ جانې دوی په سنفو کې نه بلکې دغه خونو کې چې دوی ژوند کوي د لیلیه کوټو ته یې زه ورغلم پکې حتی نه درلودلې پکې چې کولار نه کومېسي نه شی نه بعد په پکې حداقل نه درلودلې. متاسفانه ستونزې شته خو داسې لیسې هغه دی شته دیم او نورې هم په جوړېدو دي. بله پوښتنه زموږ د ورور دا وه چې د بل ورورم وه چې نوم یې ما نور نه شو کړی چې کوچانو ته هم څه خدمت کړی دی. موږ د وکیل په توګه کله چې راځو وکیلان کېږو درې اساسي دندې لرو چې اول یې کومه چې ډېره مهمه ده او پرې ډېر تمرکز هم کېږي هغه دا ده چې موږ د خپل د معقلینو استازولي وکړو نمایندګي وکړو د دوی غږ واوسو د دوی ستونزې تر چارواکو ورسوو چارواکو سره وغږېږو کوشش وکړو چې چارواکي د دوی ستونزې حل کړي هغه کې په هر قانوني طریقه واوسېږي چې موږ همدغه کوو تیار د دوی ستونزې اخلو دا اوس چې تاسو سره موږ غږېږو همدغه خپله د موږ د دندې د مخته وړلو خبره ده. تاسو نه ډېره مننه چې دې زمینه هم مسایله کړې. دغه بحث خپله د استازولي برخه ده چې موږ حساب هم ورکوو پرې غږېږو چې څه م کړي او څه کوو په دې هکله باید فعاله اوسېږو. له رسنیو نیولې تر پارلمان تر نورو برخو تر حکومت همیشه روزمره موږ مراجعه کوو خپل غږ اوچتوو د کوچانو ستونزې چې چیرې هغه شریکوو. بل دویمه دنده زموږ دا ده چې تقنین په برخه کې موږ سم قوانین جوړ کړو چې د کوچانو په نفع اوسېږي. موږ قوانین چې راځي هغه کې ګورو کوم قوانین چې مربوط وي مالداري یا د اشوګانو د سردایونو د دو موضوعاتو هغه ته متوجه یو. ضمناً ځوانانو ته میرمنو ته نورو ټولو ته د یو ځوانې او د یوې میرمنې په توګه موږ متوجه یو مسؤلیتو ته هم چې هغه وخت کې په تقنین کې موږ د دوی حقوق هلته او امتیازات خوندي کړئ شو په قوانینو کې. درېمه دنده زموږ دغه ده چې موږ د حکومت د کړنو نه نظارت کوو. همدا اوس د دې نه مخکې موږ رسنیو سره چې د خپل نظرونه شریک کړي دي د حکومت مثلا د وزارت معارف د انکشاف دهات د نورو وزارتونو د همکاریو په هکله دغه موږ د نظارت نتیجه ده. اوس مثلا موږ د وزارت کلیو بیارغونې وزارت کې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت یا انکشاف دهات چې موږ ورته وایو متاسفانه موږ چې هغوی ته د مکتوبونه لیږلي دي چې تاسو هغوی پیسې چې کوم بجټ یا پیسې چې کوچانو ته مختص شوي نه مصرفوي په نورو لارو یې مصرفوي. ما خپله مکتوب ورلیږلی د خپل کمیسیون له طریقه چې تاسو هغه کسان ما ته راوپېژنئ چې د کوچانو د پیسو د نه مصرف لامل دي تر څو موږ یې څارنوالي ته معرفي کړو چې د دومره ډېرو محرومیتو باوجود ولې د کوچانو پیسې یو کال نه بل ته انتقالېږي. هغوی موږ ته بېرته رالیږلی دی چې دا هم د نه نویم کال پلان و دا د څوارلسم یعنی حداقل دومره سواد او دومره مسلک ظرفیت هلته نشته چې دا مکتوب ووایي. نو دغه د موږ د نظارت برخه ده چې د دې بېرته موږ غږ اوچتوو بېرته رسنیو سره غږېږو بېرته خپله کوچانو سره غږېږو چې تاسو راشي یوه پروژه ده مثلا زموږ ننګرهار کې یوه زابل کې د دوه کلونه موږ لګیا یو او انکشاف دهات کې څوک نه کوي. موږ د دې په هکله غږېږو چې کوچانو ته مې هغه ورځم د موږ ننګرهار کوچانو مراجعه کړي ورته مې ویلي چې ځای مظاهره وکړو راځئ هر څه چې کولی شئ فشار باید راوړو یو په خبرو نه کېږي دوی کوچانو ته متحده نه دي کار نه کوي. نو دا از موږ د نظارت برخه ده چې د حکومت له موږ نظارت کوو یعنی موږ په درې واړو برخو کې غلي نه یو پاتې خپله هڅه کړې دي وځان چې امنیتي وضعیت او داسې دی چې موږ نشو کولای هر ځای ته د خپل کوچانو د اول اخیستو لپاره مراجعه وکړو د هغوی ستونزې راواخلو. اما هغه شته امکانات او فرصتونه نهایي استفاده موږ کوو نهایي ګټه ترې اخلو تر څو وکولای شو خپله دغه دندې په سمه توګه ترسره کړو. د دې تر څنګ موږ هغه څه چې روزمره ورسره مصروف یو او ډېرې کوو هغه متفرقه ستونزې دي د کوچانو چې په هره برخه کې مثلا بندیان لري مثلا غلو وهلي مثلا چای جایدادونه غصب کړي چیرته یې حق دی ترې خوړل شوی مقرري یې نه کېږي. په دغه ستونزو کې روزمره له خویندو ورونو سره موږ لګیا یو او کار کوو او د دوی ستونزو د هوارولو کوشش کوو. خدای دې موږ ته هم ډېر توفیق راکړي. متاسفانه وضعیت داسې دی چې کومه تارګیت یا کوم هدف چې ما د کوچانو لپاره د خدمت لپاره ځان ته ټاکلی و واضح چې د تر اوسه هغه ته څومره ځای ته چې باید رسېدلی وای نه یم رسېدلی. تاسو وینئ وضعیت د ولسوالیو د امنیتي برخې د هر څه ډیر وضعیت خراب دی بدبختانه کوم چې د موږ د غورزنی چاره تکنی کړی دی د وزارتونو دی که د پارلمان دی که د هر ځای دی بیا هم زمانه هایی حتی دغه ده چې په دې باندې ځان ته یوه بهانه جوړه نه کړم او زموږ کوشش دغه دی زموږ د ټیم چې په روزمره ډول دغه ستونزو ته د رسیدګي لپاره خپله ټوله هڅه او وسه وکړو.
مننه فرزانه جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته ورځو، د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
شکر تاسو خیره.
سلامونه ستاسو ژغ مشترازي، تاسو لطفا خپل نوم وایست او که د اغلی فرزانه کوچی څخه کومه پښتنه لري.
ابلی ملالی بشیر ما غوري. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ مشترازي. بله تاسو خپل
سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم درنې مېلمنۍ ته او ټول اوریدونکو کارکونکو ته پښتونیم د جوزجان څخه
ډېر مننه. پښتون صاحب چې تاسو زنګ وهلې دی، زموږ مېلمنه د مخکښ شې پروګرام فرزانه کوچی صاحب ده، که تاسو له دوی څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکړي.
بله و ساسې دایمي اوریدونکو په ساس دایمي انکار خپل پښتنه خو مې کوچی خور ساده ده چ پدغه شي نازک شرایط کې څنګه مو د شي ادب وټه ته شي سیاست مخ کوي اله شي او دوه پرسنل نه دی او ته نه ورته نه ما څنګه چې دا کوچانو استاد له مشخور خدای دې انو زم کامیاب لري خو ځدی چې کوچانو ته خدمت وکي دې ته معلومه ده چې کوچان انو شر نه لري مال شر نه لري د دوی او تولیدات او بازار دې نه شي د دوی وسنه سم دې سره یو ته بازار دې نه شي د دوی بچان د دوی اولادونه دې په غوښه کې پاتې شوی دي د تعلیم نه برخې د مکتب نه برخې دي د مدارس نه برخې دي دې خو موګل چې باج خبري وکړي څنګه کېدلای شي چې دا خبري نو کوي چیز شي او دا خبري د دوی خبري اراکین واوري تر کومه اندازې پر اوریدلې دي او سجمنې ورسره کړي دي او څومره امیدوار شې د اراکین د دوی سره چې لازمي نه کوي عملی بشي.
ډیر مننه قاری صاحب پښتون چې تاسو پښتنه ثبت کړل موږ سره. ستاسو پښتنه به د اغلی فرزانه کوچی مخې ته ایږدو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته فکر کوم چې زموږ اړیکه نوره قطع سوه. د اوریدونکو سره صافی صاحب وایي چې بیرته باید د فرزانه کوچی صاحب سره خبرې وکړو. فرزانه جانې، تاسو د قاری صاحب پښتون پښتنې واورېدلې، تاسو دوی ته په ځواب کې څه ویل غواړئ؟ مهرباني وکړئ.
ډیر مننه بالکل. د پښتون صاحب پښتنې مې واورېدلې، احترامات مې ورته ورسیږي. وکان دې چې پښتنې وکړي چې د خپلونې لپاره کم دا غم جواب شي نو کافي او شافي به یې. ډیر مننه کوم. وکان جالبه پښتنې وي او چې پښتنې اوله دا چې څنګه ما سیاست ته مخه کړ په دې حساسو شرایطو کې نازک شرایطو کې نو پښتون صاحب کې زه منتظره پاتې وای پاتې خدای د وضعیت متاسفانه چې تر دې بهتره نه پېږم چې خلاص د کلب بهتره شي. بیا خو وخت مې لاله تصور کاوه دا زموږ بدبختي چې زموږ نسل په داسې وخت کې ژوند کوي افغانستان کې. اما دا وطن دې زه خپل هیلمن دی، کار او زیار ته باورمنه یم. نو زه فکر کوم چې همدغه زما وخت و او همدغه زموږ تاسو ټولو چانس او فرصت دی چې خپل وطن لپاره هغه څه چې کوی شو ویکو او هغه مخته ویسو. نو دا وضعیت خو همدغه سې لکلونو لسیزو راهیسه ده او متاسفانه چې همداسې به تر یو وخته پورې دوام وکړي. زموږ باندې د وطن او د هیوادوالو د ټولو حق دی چې هغه څه چې کوی شو هغه وکړو. نو ما فکر وکړو چې زه ډېر ښه کوی شم دا د خپل کوچانو استازولي وکړم په داسې یو فرصت کې دې ته مخه کړه. خدای دې نور د کړنو د عمل توفیق ما ته راکړي. او بل پښتنه دا و چې موږ څنګه کوی شو د کوچانو هغه د دوی د مالونو محصولاتو د دوی تولیداتو ته هغه بازاریابي وکړو. دا وضعیان د امنیتي ستونزو سره د ولسوالیو د سقوط سره د هر څه سره دا تړاو لري. ګران پښتون ورور، کله چې موږ یو ځای کې امنیت نه لرو زموږ کوچان معمولا د سیمو کې اوسي چې هلته خدماتو د وړاندې کېدو ساحې نه یې یا ترې لري. نو واضح چې دلته به موږ له ستونزو سره مخ یو. پروژې او برنامې هلته کمې شوي د کوچانو ته. خدای دې سوله او امن راولي چې له سره په دې کار وشي. فعلا اوس مهال کې موږ د کوچانو د ریاست د اقتصادي جرګو او اسکان او ریاست او د ټول ریاست سره په ګډه د زینو برنامه پلاټ کیو او پرې کارم کړی پروپوزلونه برنامه آماده دي، اما د ټول تموک منابع مالی منابع او ته ضرورت لرو. فعلا هم داوس د کوچانو ریاست سره یو پروژه ده د ښځو د توانمندسازي پروژه ده. نو ګورو چې دوی څه کوي، ځکه وکیلانو سره خو دغه منابع نه وي، دا د وزارتو سره یې د خپل کودو کې بودجه اخلي کوچانو ته. نو له هغه کړنو بې موږ وزارت کوو چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې مؤثره کړنه نه ده شوې. اما وزیر صاحب د زراعت احدي صاحب او همچنان نورو ملګرو وعده کړې ده چې دغه کړنې به جدي نیسي. بله خبره دا د چارواکو خبره وکړه، فکر کوم چې څنګه زموږ خبرې اوریدلې دي. محترم ورور او ټولو درنو کوچانو ته به زه عرض کوم له دې فرصت نه په استفادې سره چې بدبختانه زموږ اکثره چارواکي د کوچانو په حق لا متحد نه دي، غفلت کوي، د دوی هغه حق او امتیاز ته ډډه کوي، دوی ته هغه څه چې حتی په نظر کې نیولي هغه نه ترسره کوي او نه مصرفوي او هغه کړنې نه ترسره کوي. زه په دې برخه کې د خپل د کوچانو خویندې ورونو تعهد غواړم چې دوی چیرې چیرې حق نه ورکول کېږي هغه ته باید غږ اوچت کړي. یو خو وکیل نه کېږي، موږ چې هر څومره غږ اوچت کړو زموږ شاته خپل ولس هم ونه درېږي، بېرته د خپل حق ونه غواړي. نه وزیر ترې ډارېږي، نه مهم ترې ډارېږي، نه رئیس ترې ډارېږي، او چې ونه ډار شي کار نه کوي مظلوم ته. دوی متاسفانه وخت داسې راغلی چې د مظلومیت او مساقتوب په اساس کار نه کېږي، بلکې د دې په اساس کار کېږي چې څومره شور ته جوړوی شي او څومره دوی ځوروی شي. د هغې په هغه په تناسب باندې دوی کار کوي. چارواکو تر اوسه پورې چې زه داسې ووایم زه ترې راضي اوسېږم چې کوچانو ته کار کړی دی، نه دی کړی. حتی که پښتانه هم دي، که تاجک دي، که ازبک دي، ما چې ورته مراجعه کړې ده، نه یوازې چې که څوک وایي د پښتو لپاره د کوچیتوب، هغوی هم نه دی کړی. متاسفانه زه له کړنوی راضي نه یم، اما هغه څه چې دوی تعهد کوي هغه خو په کاغذ کې دي، تر اوسه ثابت نه دي. تر دې مخکې کوچانو ته لږ لږ مهر وزارت کار کړی وای، ډېر کار به شوی وو. که څه هم متاسفانه اکثرا ما ته داسې ګوته نیول کېږي، فکر کوم وخت هم دی داسې ګوته راته نیول کېږي چې ګویا زه ډېره انتقادي یم او منفي بافه یم. اما د کوچانو ژوند ته موږ راشو، د کوچانو د ژوند اصلي انځور ته موږ راشو، زه پرته له انتقاد او پرته له منفي خبرې څه نه وینم هلته چې زه هغه ته تبارز ورکړم، د هغې په هکله وغږېږم. وزارت معارف موږ ته څه کړي دي؟ کلیو بیارغونې وزارت موږ ته څه کړي دي؟ زراعت وزارت موږ ته څه کړي دي؟ نور وزارتو موږ ته څه کړي دي؟ ښځو چارو وزارت موږ مېرمنو ته څه کړي؟ زموږ د کوچانو ژوند کې د ستنې سر په اندازه تغییر او بدلون نه دی راغلی. چارواکي زموږ خبره نه مني متاسفانه. موږ چې ورته مراجعه کوو دوی هغه خبره شاته کوي، تر غوا کې شاته کوي او نه مني. کتاب موږ د رئیس صاحب جمهور جدي تعهد لرو، اما څلور پنځه ځلې دوی هیات وټاکو ټولو ادارو ته چې د کوچانو د اداري امور نه هیات وټاکل شو چې د کوچانو په هکله دوی کړنې وارزوي. متاسفانه چې د هغه آیت پایلو ته موږ ډېره تمه درلودله، خو د هغه آیت نتیجه به دومره وه چې یوازې یو توصیه ورکړل شوه، یوه طرحه ورکړل شوه، یو نظر ورکړل شو چې دغه پروژه داسې وکړي، دغه برنامه داسې وکړي، دغه ته سرعت ورکړي، دغه ته کمیت کیفیت ته توجه وکړي. تر دې کچې پورې وه، تر دې نه مخکې نور څه نه دي شوي. یعنی زه نه پوهېږم چې ولې موږ نه شو کولای جدي کار ولرو. زه د وطن حالات د ټول وضعیت درک کوم چې موږ نه تنها کوچان بلکې ټول ډېر متضرر دي، ټول ډېر بدبختي کې یو د فعلا اوس مهال. اما دا به دې معنا نه شي کېدی، دا دې توجیه نه شي کولای چې کوچانو ته دې کار نه کېږي. څومره کار چې نورو ته کېږي کوچانو ته دې وشي، څومره چې کوچانو چې نورو ته نه کېدو خیر بیا کوچان به هم د هغه ګیله نه کوي. متاسفانه د یو بام دعا او د مور میرې چې هم شته د کوچانو سره په حکومت کې، په حکومتي ادارو کې، خو زموږ هیله دغه ده چې موږ وکولای شو د کوچانو سره، د خپل خلکو سره په یو هم لاسۍ د هر نوع فشار زمینه برابره کړو، تر څو په دوی وارد کړو چې خپله د حق غوښتنه وکړي. ځکه حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي نه، تر څو موږ دوی ته واداره کړو چې زموږ د هغه موږ ته راکړي او موږ ته کار وکړي. نو واقعا زه هیله مند یم چې دغه پوښتنې ته مې څه ناڅه ځواب ویلی شوی اوسېږي.
ډیر زیات مننه فرزانه کوچی سب چې تاسو زموږ داوریدونکو پښتنو ته هم ځواب وای او په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو ناغلی فرزانه کوچی په ولسی جرګه کې د کوچانو استادې ده او د دې خبرې تاسو په مخکښه شې د پروګرام کې واوریدي. اوس هم تر وی لنډ د می ورسته به لغپلې دوهمې میلمنې عادله شاهین صاحب سره یو.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هله د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغلاس د مخکښ شې دې پروګرام دی. زموږ دوهمه میلمنه اغلی عادله شاهین د لوګر ولایت او په هلمند کې د کمپیوټر ساينس له پوهنځي څخه فارغه شوې ده. دا په هلمند ولایت کې د سولې د ولسی حرکت ولایتي استازي ده او لوی موسسي سره د شذو د سولې په نوم پروژه کې کار کړی دی. دا هم د اوسره سره پر لیکه ده. اغلی عادله خبرونه ته شرغلاست.
ډیر زیات مننه. سلامونه مې کېږي نو منه ټول اوریدونکو ته تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونو جوړونکو ته ټول ته مې سلامونه مې کېږي ورسیږي خو دې چې جوړ او موږ به وسی.
ډیر مننه چې تاسو وخت واستیو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی عادله، تاسو کده لمړی مشت د سولې د ولسی حرکت په اړه باندې وایست چې تاسو په خپل ولایت کې د سولې په برخه کې څه ډول فعالیتونه کوي د دې حرکت لاري.
زه تاسو ته په لومړي سر کې د سولې ولسی حرکت هغه سپیشلی او رښتینی انزور وړاندې کوم. د سولې ولسی حرکت کې له پایل نه شروع شو دا یو ډیر رښتینی د بې کوم امتیاز حرکت و. په هلمند کې یو 14 اوسول چې په هغه کې د ماشومانو د لوبو میدان کې اوسول دلته ډیر ماشومان اوسېدل. ډیر ځوانان په تاسو راغلل کله چې دوی هغه ځوانان ولې ماشومان ولیدل چې زخمیان دی او ګوتې پر بامو باندې پراته دي. له دې څخه اقبال خیبر و چې دیم هم په رسنۍ کې و هغه وخت کې د ماشومانو ګوتې لمنبلې وې چې هغه وخت کې نو ځوانان سره ټول سول خپلو کې یو تصمیم ونیو چې دغه جنگ باید نور وکړي. دا پردی جنگ ولې مستبل شوی ده نو دا پریکړه وسوله د ځوانانو پرمنس دی کې ډېرې خزو هم ګډون درلود چې نو وړي زهتنی احساس او سره موږ هم ولا دلته د یو خیمه اکیا ولا چې باید په دې خیمه کې زه دواړه کوم چې د بچخان یو مهمه مشوره وینا ده چې وای یو موټر تلو ټایر لري هغه هم خزونر هم هم داسې دي. نو دلته دا حرکت شروع سو لدی ری ته شروع سو بیا د خپل حرکتونو ولایت ته مرکز ته ولاړل بیا شمالي ولایت ته ولاړل همداسې تر اوسه هم جریان لري. ما خپله هم په حرکتونو کې ګډون کړی دی هم مې په نور مدني فعالیتونو کې لکه چېرته چې د سولې په نوم پروژه وي یا هم ناستې وي د ښځو ترمنځ. د زه فکر کوم چې یوازې د ښځو په بخش کې زما فعالیت نه دی مهم. زه غواړم چې د ټولنې په راست کې واوسېږم. موږ خپله لومړی باید ټولنه جوړه کړو وروسته بیا له هغه څخه موږ خپل مشخص هدف رامنځته کړو. زه غواړم چې ټولنه کې د ښځو فعالیتونو برسېره د ټولنې جوړښت رامنځته شي. زموږ د ټولنې رول داسې دی چې ماشوم له سره چې پیدا شي د نر او د ښځې ترمنځ توپیر دلته شروع شي. کله چې نجلۍ پیدا شي ډېرې حساسیتونه یو مثلا په نږدې خپلوانو کې مې مشره عمي ده لمسۍ به چې پیدا شي له دا به نو خپه وایي وګوره لمسۍ د ورکه کې او کله به الک وو نو دا به ډېره خوشحاله وله هم به هغه مریض مور به یې ډېره پالنه به یې کېدله هم به له سره دلته شروع یې دلته ده د نجلۍ د هلک تر منځ توپیر. او ورسته لغه څخه بیا حرکتونه سو حرکتونه ته مخه مخړل دلته یو وطني احساس رامنځته سو ما خپل ځان کې دا ورته لیدل دا او د کورنۍ څخه هم ډیر زیات مننه کوم چې دوی مې نشه تشویق کوي دوی وایي چې مخته لاړ نو در سره حرکتونو کې هم ډیری برخه مې خپې د خبرې مې کړې دي رښتینی انځور مخته کړی ده دا چې زورواکي مني نه مني دا به وروسته معلومه شي هم شاید د منلو په راز کې وي یا نورې کومې ستونزې وي دا
بله
هغه مې وري
بله ستاسو ژغ مشته راځي
مهرباني نور څه
شاهین صاحب تاسو د خپل فعالیتونو په اړه مجاوریدونکو ته ویل تاسو چې د سولې په نوم په دغه پروژه کې کار کوي د شډو لپاره په دغه برخه کې په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې تاسو یو څه خبري وکړي چې څه ډول فعالیتونه د دې موسسې لپاره تاسو کړی دي د نجونو د زده کړې په اړه بلې تاسو ژغ اوس مشت نه راځي هلو
بلی
اوس راغی جغم اوس راغی مهرباني
دی اویک دفتر لخوانه مکتب پروژه را کول څه دی خدي او د سولې په نوم پروژه وا چې په دې پروژه کې ما سره 50 کار مهرباني چې مختلفو ولسوالو څخه را سره وي دی ناوي او ندالي ولسوالۍ څخه وي مرکز څخه هم وي مکمل موږ شپې ته مهرباني راتللو چې دا ټول مېرمنې او شبکه سازي باندې اخته او کارم کوو ډېرې مېرمنې علاقه مند دي ولې وایي کوم مېرمن نو غواړي اې کله به هم پرمختګ را منځته نشي یو اولاد چې کله چې نړۍ ته مور اولاد وړاندې کوي نو اول لیدنه له مور سره دا یو مېرمن کچېرې دلته مېرمنې ته اولیت ورنه کول چې نس کولای چې موږ هغه ټولنې ته د پرمختللې ټولنې نوم ورکو دغه مېرمنې چې ما سره اوس هم دوی په اړیکه کې دي د ټولې پیغام رسولې د تر ولسوالیو تر کلیو تر باندو پورې لری پرتو سیمه ته دوی خپل دغه پیغام وړي ده او د یو دفتر نړۍ رضا کمنه نه دوی تعلیمي کورسونه هم لري